نه بجی شوی احمد شبریم دا زدی رو دادی سات پخ پراونه که ستاسو کربا سلامونه او دا هم خبرونه دا افغانستان پا اکثر و ولایتونو کی نن واوری او بارانونه وری دلی دی دا بیا بامیان دیر لاری واورو تڑلی دی او ازادی رډو تروسه پوری د ناوړو کوم پیشه خبر نه ده ترلاسه کړی د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ریاست پرون په یو بیان کې ویلي وو چې د سلنګونو په ګډون په 9 ولایتونو کې د درنې واورې تیز باران او سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی د اطلاعیې له مخې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 45 ملي مترو او د واورې اندازه له 100 to 120 سانتي مترو پورې وي د سالنګ لوی لار چې تیر شپه د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوی و نن یولسنیمې بجې بیرته د وړو مسافرونکو موټرو پر مخ پرانستل شو د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس په یوه اعلامیه کې لیکلي هغو چټکو مسافرونکو موټرو ته چې د سالنګونو په دواړو غاړو کې بند پاتې وو د حرکت اجازه ورکړل شوه دغه لار تیر شپه د درنې واورې دلید ساحې د محدودیت او سخت طوفان له کبله د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوی و په تهران کې نن د ستري محکمې دوه قاضیان په ډزو وشل شوي او بل تن ژوبل شوی دی د ایران د قضایي قوې ویب سایټ میزان نن په دې اړه راپور ورکړی دی په راپور کې ویل شوي چې حمله کوونکي له ستري محکمې بهر پر قاضیانو له ډزو وروسته ځان هم وشلی دی د اوکراین د پلازمینې کیف د میټرو پر یوه تمځین انصار بلستیک توغندی لګیدلی او لشتر لشتر څلور کسان وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي د کیف د پوځي ادارې مشر تیمور تاک چینکو دا خبره کړې ده بل خو د کیف شاروال ویتالی کلچکو په ټلګرام کې لیکلي چې د کیف په یوه ناحیه کې یوې ودانۍ چې څوک پکې نه اوسېدل اور اخیستی په زاپروژیا ښار کې هم پر یوه 62 د روسیې لخوا د توپ ډزې شوې او لشتر لږه اته کسانې ټپیان کړي دي په پیښه کې دولتي ودانۍ او شخصي موټرونه زیانمن شوي دي روسیې لکه چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړی په سیستماتیک ډول د اوکراین ملکي او د انرژي تاسیسات په نقشه کوي د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن ویلي په غزې ترانګه کې د اسرائیل په پوځي عملیاتو کې د وټل شویو کسانو شمیر 6,499 نیوي او د ټپیانو 1,925 تنو ته رسیدلی د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو ترورستي بنسټ ګڼي د وزارت اعلامیې له مخې په دغه شمیر کې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال 30 وژل شوي فلسطینیان هم شامل دي په همدې حال کې ټاکل شوی د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند د ټینګښت او د بندیانو د تبادلې موافقه سر له سبا یکشنبې عملي شي ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټوله افغانستان کې اوري په افغانستان کې په کورونو کې د سیژن پیښې په زیاتېدو دي پرې خبرونه کې مو د دې چارې له خطرونو خبرو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي چې د افغان جون او شوزو د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره باید نړیوال عملی ګامونه واخلي په شمې کې مو د خلکو لستونزو په یو تفصيلي راپور کې خبرو
د خلکو د عزت د خلکو د خويندو د خلکو د خزو عکسونه پورته کول په دې معنی دی چې ته د خپل فامیل سپکاوي کوي بس معلومیږي چې د خپل د ناموس عکس ته نشري
البته په دې اړه د شوزو په پروګرام نیمه نړۍ کې په تفصيل اوریدل شي
دا یو خو کې کاروزاني به هم خلک کار
البته د ژمی په ژمی کې مو د خلکو لستونز هم په یو راپور کې خبره وو چې دغه راپور له تخنیکی ستونزې له امله دغه ځخ بشپړونه ورېدل شو تر دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنۍ را ورسته د شوزو پورتبیز د کړو بندیزونو د تلاره هوا راکړې ده چې ډیر خلک په کورونو کې دننه د زیژون سلسله عملی کړی یو شمیر مېرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې د جدي ستونزو خبر ورکړی دی لکه د زیژون پر مهال د خوندريسي او لزیژون وروسته د هغې د ناوړو پایلو په اړه خبرې کوي د دوی په ټکیو په کور کې د سیژن الاتونه تر ډیره بریده ل روغتیاي مرکزونو لري واټن دودیزي او ځینې نورې ستونزې هم دي البته د طالبانو بندیزونه هم پر دې چارې منفي اغیز کړی دي. جزئیات ته سنا کاکړ پورا پور کې
په کور کې زیږونی ولادت په افغانستان کې د ډیرو میرمنو لپاره په ځانګړې توګه په لیرو پرتو او کلیوالو سیمو کې یو خطرناک تجربه ده. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې افغان میرمنې د زیږون پر مهال له سترو ستونزو سره لاس او ګریوان دي چې په هغو کې له زیږون وروسته شدیده خونریزي، عفونت یا میکروبي کیدل، د تشمیتی ازونه کنټرولول او د میندو او ماشومانو مړینه هم شامل ده. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له روغتي مرکزونو څخه واټن، مالی ستونزو او ناوړه دودونو د ته اړکړي چې په کور کې ولادت وکړي. یواله دغه میرمنو څخه د کابل خروسی دون کې چنې غوښتل نومې پر راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو سره په خبرو کې په کور کې د خپل څو زیږونو د سختو تجربو کې ساده سي بیان نکړه.
ما د خونه کې میشت
ما خپل ماشومان په کور کې وزیږول. ډیر راته سنځمن و، ډیر درد او خونریزي مې درلوده. لزای نه سم پورته کیدای، ډیر سخت شرایط مې تیر کړل. کور مې له روغتي مرکز څخه ډیر لري و او اقتصادي وضعیت مې هم خراب و.
پیدا شو
په کور کې زیږون ډېرې وختونه د روغتي مرکزونو څخه د لیرې واټن، په لیرو پرتو سیمو کې د قابلګانو د نشټوالي، مالي محدودیتونو او په کورنیو کې د سخت دودونو له امله پیښیږي. د پروان ولایت یو اوسیدونکي چې خپل شپږ ماشومان یې په کور کې زیږولي او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل میړه په کورنۍ کې د تعصب او سختو دودونو شکایت وکړ او وی ویل چې په کور کې زیږون سره یې مرګ په خپلو سترګو لیدلی.
ما صاحب 6 طفل شوم، ان 3 دختر درم،
شپږ ماشومان لرم، درې نجونې او درې هلکان. د میړه کورنۍ مې نه پریخودم چې روختون ته ولاړ شم او په سختو شرایطو کې به مې ماشومان کور کې زیږول.
سخت ولادت میکردیم.
میرمنې وای په مرکز او یا په لری پروتو کلیو کې په روغتي مرکزونو او د نسې ولادي کلینیکونو کې د ښځینه ډاکټرانو او کارکونکو شتون د دوی لپاره ډېر ارزښت لري. په ورته وخت کې هغه میرمنو چې په روغتونونو کې ماشومان زیږولي له ډاکټرانو او نرسانو او په دې مرکزونو کې لشته امکاناتو څخه خوښي څرګندوي. د کابل ښار اوسیدونکي همیرا وایي که په روغتون کې ولادت نه کوه امکان یې و چې خبرګونی ماشومان یې مړ شي.
بچره
کوي د شفخانه تولد شدن. ما له وخت مخکې ولادت وکړ. د تارټیا وچی دوګونی ماشومان مې په ماشين کې وساتل سي، څو اکسیجن کنټرول سي. لمه څخه یو تیر وطن اوسه او یو ماشوم مې کوړته یو ور. هغه لمن زولړ. خو بلې دوه میاشتې د ډاکټرانو تر پاملرنې لاندې په ماشين کې و. اوس شکر خدای، روغتون ډیر ښه دی.
ډاکټران هم مای چې د امیدوار میرمنو لپاره دا غوړه ده چې د زیګون پر مهال روغتي مرکزونو او نسې ولادي کلینیکونو ته ولاړ شي. تر څو دوی ماشومان یې له احتمالي خطرونو څخه خوندي وي. د نسې او ولادي ناروغیو متخصصې ډاکټرې امنې هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې میندې باید د وینې فشار د معاینې، د ماشوم د اکسیجن کنټرول، د ماشوم د روغتیا څخه د ډاډ ترلاسه کولو، د طبیعي زیږون او د غرض د زیږون پر مهال د خونریزي څخه د مخنیوي لپاره نسې او ولادي مرکزونو ته مراجعه وکړي.
خونریزی قبل از ولادت نه بشه که به مادر
دا ممکنه ده چې مور د زیګون څخه مخکې شدید خونریزی تجربه کړي چې د مور او ماشوم د مړینې سبب کیدای شي. دا هم ممکنه ده چې ماشوم سم موقعیت کې نه وي، یعنی یا په پښه یا په اوږه وي، چې په داسې حال کې په کور کې زیګون مور او ماشوم له خطر سره مخ کوي. همدارز ممکنه ده چې مور د زیګون پر مهال فیستول یا د ادرار د نه کنټرول ناروغي سره مخ شي، یا د پلاسنټا یو برخه یې په رحم کې پاتې شي او د مور د خونریزۍ لامل شي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنو له دې وړاندې ویلي چې پر دوی د طالبانو بندیزونه له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل او همدارنګه د لوړو او نیمه لوړو طبي انسټیټیوټونو تړل به په نږدې راتلونکي کې د دوی ژوند لا اغېزمن کړي. د میرمنې وایي د دې مؤسسو په تړل کېدو سره هغه امیدواره میرمنې چې روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه کارکوونکو او ډاکټرانو پاملرنې ته اړتیا لري د جدي ستونزو سره مخ کېږي، ځکه چې په کور کې زیږون د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کوي. که څه هم د طالبانو حکومت تل د اسلامي شریعت په چوکاټ کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د تامین خبره کړې ده، خو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې پوهنتونونه او طبي انسټیټیوټونه تړلي دي. نږدې دوه میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په افغانستان کې د میندو د مړینې پر زیاتېدو د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و چې په هرو دوو ساعتونو کې یوه مور د زیږون له امله د رامنځته شویو ستونزو او د درملنې او د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مړې کیږي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي و چې په افغانستان کې هر ورځ 168 نوي زیږیدلې ماشومان د ورته لاملونو او د روغتیا مرکزونو او خدمتونو د نشټوالي له امله مري.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ډېرو ښځو لپاره په کور کې زیږون یو خطرناک تجربه ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وای نړیواله ټولنه باید له افغان شوسو د ملاتړ په برخه کې لغندنی ور اخو داسې عملی ګامونه واخلي چې د دوی لپاره هیڅ منبي. ریچارډ بنټ د جمعې پر ورځ ناوخت په اکسپانه کې یو بحث ته د هم ویلي چې د افغان شوسو د وضعیت په اړه اندیشنې او ډیپلوماټیک فشارونه مهم دي خو بس نه کوي. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې ډیری افغان میرمنې او نجونې د خپلو حقونو د خوندیتوب په برخه کې د نړیوالې ټولنې شوي اقدامات بې نتیجې بولي، د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی هم په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې له لوري د عملي اقداماتو غوښتنه کوي. ریچارډ بینټ پرون جمعه ناوخته په ایکس پاڼه کې یو بحث چې د افغان خزینه فعالانو د همغږۍ بنسټ له لوري جوړ شوی و په دې اړه وویل:
ډیپلوماتیک فشارونه مهم دي خو بسنه نه کوي. نړیواله ټولنه باید د افغان میرمنو د ملاتړ په برخه کې له غندونو ورهاخوا داسې ملموس اقدامات وکړي چې د دوی لپاره اغیزناک تمام سي.
خاغلی بنت د افغان میرمنو له هڅو مبارزو د ستاینې ترڅنګ ویل چې افغان میرمنې د داسې ځنګړو اقداماتو غوښتونکي دي چې غږونه او غوښتنې د هیواد په راتلونکي کې په پام کې ونیول شي او طالبان باید ځواب ویونکي وي. نوموړي همداشان ویلي چې د خلیج منو وخت نور پای ته رسیدلی او باید د افغانستان د راتلونکي بنسټ د عدالت او برابرۍ پر بنسټ کې خودل شي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي همداشان وایي چې نړۍ باید له هغه حکومت سره چې خزب کې ونده نه لري له مشروعیت او د اړیکو لا دی کولو ډډه وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې بیا د خزو په تړاو د نړیوالې ټولنې پر اقداماتو نیوکه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي ګلروخ چې له دندې شړل شوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نږدې څلور کاله کېږي چې د افغانستان خلک په اور کې سوځي، خو دوی یعنی نړیواله ټولنه ورته ګوري. که دوی په رښتیا غواړي چې د افغان میرمنو لپاره یو کار وکړي، باید پر طالبانو خپلې مالي مرستې بندې کړي او په افغانستان کې بدیل ومومي.
سپوږمۍ چې له زده کړو بې برخې شوي د ورته نظر په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
په تیرو دریو څلورو کلونو کې په مختلفو هیوادونو کې غټې او بحثونه په دې اړه باندې شوي دي، خو عملي اقدام تر اوسه پورې ترسره شوی نه دی. غوښتنه مو دا ده تر څو نړیواله ټولنه په دې برخه کې کار وکړي او زر تر سره د نجونو پر مخ باندې ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د بشري حقونو د خوندیتوب بېلابېلو بنسټونو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې په کراتو د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب او پر دوی د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنې کړې دي. که څه هم طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دوی په افغانستان کې له بیا واکمنېدو سره پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار سربېره نور ګڼ محدودیتونه ولګول. یو شمېر میرمنې او نجونې وایي چې د همدغو محدودیتونو له کبله ډیری په ډول ډول رواني ناروغیو اخته شوي دي او د راتلونکي په اړه ناهیلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
نن په تهران کې د ایران د سترې محکمې دوه جګپوړي قاضیان ووژل شول. بریدګر هم د دې قاضیانو تر وژلو وروسته وشل شوی دی. تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې.
د ایران د سترې محکمې مشهور قاضیان محمد مقیسه او علي رازینی د شنبه په سهار په تهران کې په خپل دفتر کې په ډزو وژل شول. د دې پیښې لخپرېدو څو شېبې وروسته د ایران د قضایي قوې رسنیز مرکز اعلان وکاو چې سهار یو نفوذي وسلوال په یو پلان شوي اقدام کې د سترې محکمې دوه قاضیان ووژل. د قضایي قوې په بیان کې راغلي د لومړنیو څېړونو لمخې حمله کوونکي نه په ستره محکمه کې کومه دوسیه لرله او نه هم د محکمې د مراجعینو له ډلې څخه و. د راپورونو لمخې بریدګر وروسته له هغې چې د سترې محکمې په قاضیانو ډزې وکړې سمدستي ځان وباژه. په همدې حال کې رکنا خبري آژانس د بریدګر په اړه وویل: یو نفوذي خدمت کوونکی د محافظ د وسلې په کارولو دا کار کړی، محافظ یې په چاړه ټپي کړی او د وسلې په وسیله دا ترور ترسره کړی دی. د مهر خبري آژانس هم راپور ورکړی چې د مقیسه او رازینی د وژل کېدو ترڅنګ په دې برید کې قاضي میری ټپي شوی دی. د دې آژانس پر اساس بریدګر له ډزو وروسته ځان په خپله وژلی دی. النا خبري آژانس راپور ورکړی چې د سترې محکمې ودانۍ تخلیه شوې او د یوه نظامي قومندان په وینا د دې پیشی پترس کې پستر محکمه کې د عدلی مانی څو کارکونکي د څارنوال په امر نیول شوی دی. فارس خبری آژانس هم ویلی چې په دې ډزو کې یو محافظ ټپي شوی یا روغتون ته لیږدول شوی دی. محمد مقیسه د سترې محکمې له هغو قاضیانو څخه و چې د سیاسي بندیانو په ځانګړي ډول د شنه غورځنګ د پلویانو د محاکمې مسؤلیت په غاړه درلود چې د ایران د 1983 کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته نیول شوي و. پر مقیسه د بشري حقونو د سرغړونې له امله د اروپایي ټولنې او متحده ایالاتونو له لورې بندیزونه لګول شوي و. د ایران د زندانونو د اطلس د وی پانی د راپور لمخې قاضی مقیسه یوازې په تیرو څو کلونو کې په 315 دوسیو کې 1653 کال د زندان حکمونه صادر کړي وو. علی رازینی د سترې محکمې د 14مې څانګې مشر وو او د 1318 کال د اعدامونو په محاکمو کې ونډه لرله. هغه له 1318 څخه تر 1318 پورې د تهران د انقلاب څارنوال او د قضا په بیلابیلو لوړو څوکیو کې پاتې شوی وو. رازینی په 1318 کال کې هم د یوې بمی حملې په ترڅ کې ټپي شوی وو، خو له هغې پیښې ژوندی ووت.
د هند کرکټ بورډ ادارې د اتلانو جامع چمپینز ټرافي لپاره خپل 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د هند کرکټ بورډ ویلي دی چې روهیت شرما به د اتلانو په جام کې د هند لوبډل مشر وي. په اعلان شوې لوبډله کې روهیت شرما، شاپمن گل، یشسوی جسیوال، ویرات کوهلی، شرس ایر، کل راهول، رشب پانت، هاردک پانډیا، رویندرا جدیجا، اکشر پټیل، واشنگتن سندر، کلدیپ یادیف، جسپریت بومرا، محمد شامی او ارشدیپ سنگ شامل دي. د هند لوبډله د اتلانو جام په الف ګروپ کې له پاکستان، نیوزیلند او بنگلاديش سره په عربي متحده اماراتو کې سیالي کوي. تر دې دمه د افغانستان په ګډون د هندستان، استرالیا، سویلي افریقا، انګلستان، نیوزیلند او بنگلاديش اتلانو جام تخپلې لوبډله اعلان کړې دي، خو پاکستان تر دې دمه لا لوبډله نه ده اعلان کړې. د ویلو ده چې د اتلانو جام سیالي به د فبروري په 19 نیټه د پاکستان او عربي متحده اماراتو په قربتو پیل شي او افغانستان به د لومړي ځل لپاره د دې ټورنمنت ګډونوال وي.
ل خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د روان ژمي په باب اندیشنه ښکاره کړې ده چې لای دوی میاشتې پاتې دي. د افغانستان په جنوب برخو کې د ژمي پر مهال د هوا ټیټه درجه منفی شلو تر رسیږي او بې وسلې کسان وایي د خپلو کورونو تودولو او د اولادونو د مړولو وس نه لري. دا سجر ډو په خبرونه کې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې نن د افغانستان په 9 ولایتونو کې واوري او بارانونه شوې دي او د ځینو سیمو لکه د بامیان شاوخوا لارې بند شوې دي، واورو بند کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا تر اوسه د یخنۍ لکه بل د لشتر رشه لاسو کسانو مړینه تایید کړې ده. البته دا پتی روسو ورسو کې د یخنۍ لعمل د افغانانو حال په دې تفصيلي راپور کې
ملګری ملتونه جمعي هر کال د هغو افغانانو لپاره تر ټولو سخت شیبه بولی چې له بیوزلۍ کړیږي او د خپل اولادونو د تودولو او مړولو وس نه لري. د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال د هوا ټیټه درجه منفی شلو ته هم رسیږي چې دا کار د زیانګالو کسانو ژوند له ګواښ سره مخامخوي. په بیلابیلو ولایتونو کې میشتو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي ان د سون توکو درانیولو وس هم نه لري. د پکتیکا د زرغونشار ولسوالی دغه اوسیدونکو خپل نوم نه دی اخیسته، خو لورته ستونزې شکایت لري.
دا د سون توکو لرګي چې د طالبانو په حکومت باندې مغغ کوو سیدا خلاص کی دا ډیر خلک نه لري. نور د سون داسې مهم شان نسته سي دا د پکتیکاوالو ګټه تری واخلي. دلته کولا نه کارول کیږي په طالبانو حکومت باندې می دا غږ د سیدا د سون لرګي خلاص کی نور لدی څخه موږ ډیر راضی یو، ډیر منندو یو.
ورسله هغه چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکا ټینګ کړه. د هغه کال په اکتوبر میاشت کې د وزیرانو شورا په افغانستان کې د ځنګلونو پر وهلو او د چهار تراش لرګیو پر خرڅلاو او قاچاق بندیز اعلان کړ، خو هم خلک وایي چې د دغه بندیز له کبله په افغانستان کې د لرګیو بیې لوړې سوې، ځکه اکثره اړتیا وړ لرګي له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي. د غزنی د ګیلان ولسوالۍ یو اوسیدونکی بیا په ژمي کې له نړیوالو بنسټونو د همکاري غوښتنه لري، ځکه د زیاتو خلکو دسترخوانونه تش وي.
سی دمو دی ګلان دی ولسوالی کې ډیر زیات خلک دی سی وزمه ته هیڅ هم نه لري، بل دمو کاروبارونه سی په دوه وختو کې هیڅ هم نه وي. دا یخو کې کاروزانی به هم خلک کار نه کوي، روزانه نه پیدا کیږي. تر دوه یوه میاس مخ ته سی چات شی برابر کړی برابر وي سی نه وي، هغه بس نه سی غریبانه.
د سره صلیب او سره میشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وایي چې د 2023 میلادي کال د مارچ میاشتې سړې څپې یوازې په غور ولایت کې اویا انسانان مړه او اویا زره څاروي تلف کړل. سږ کال ژمی داسې وخت راځي چې له ګاونډیو او نورو هیوادونو سلګونه زره افغان پناه غوښتونکي اخراج شوي او لا هم ګڼ بې ځایه سوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه سوي نه دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي چې د 2023 میلادي کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې څه باندې 1,200,000 بې اسناده افغانان ثبت کړي چې له ایران څخه افغانستان ته ایستل سوي دي. د دغه بنسټ په وینا په دغو کسانو کې څه باندې 80% یې په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړی سوي دي. له پاکستانه هم د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دی او د ژمي پر مهال هم دا لړۍ کمه سوې یا بنده سوې نه ده. ایراني چارواکو مخکې ویلي و چې د روان مریض کال تر پایه به تر 2,000,000 ډېر بې اسناده افغانان له دغه هېواده وایستل سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي ځینې دغه کډوال د لومړي ځل لپاره افغانستان ته ځي او په دې نه پوهیږي چې خپل ژوند څنګه پیل کړي. په افغانستان کې د دې کمشنری مرستیال ویان فرامرز برزین ازادي راډیو ته ویلي دوی تر خپل وسه راستنو سویو، داخلي بې ځایه سویو او نورو بې وزلو افغانانو ته سرپناه او نورې ژمنې مرستې برابروي.
په افغانستان کې ژمی ډیر ساړه وي او په ځینو سیمو کې د هوا ټیټه درجه منفی شل او تر هغې ټیټې درجې ته رسیږي. UNHCR په ټول افغانستان کې پر بېوزلو کسانو دودیزې بخارۍ، اضافي نقد مرستې چمتو کوي او همدارنګه د ژمی د یخنۍ په وړاندې د مبارزې لپاره له دوی سره د اړینو توکو لکه کمپلو مرستې کوي. موږ دغه راز هغو کورنیو او کسانو ته چې د خپلو سرپناګانو د برابرولو او ځانونو تودولو وسنه لري یا کورونه جوړوو او یا یې ترمیموو.
په افغانستان کې لا هم ګڼ کسان چې له بېوزلۍ کړیږي په کنډوالو یا هم وروسته پاتو کورونو کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا تیره چهارشنبه ویلي د دوه اونیو په موده کې د هوا د سختو شرایطو په ګډون درنو واورو، بارانونو او طوفانونو د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان مړه کړي او 10 نور ژوبل کړي دي. تر دې مخکې د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون په یو راپور کې ویلي وو د افغانستان په لږ تر لږه 3 ولایتونو کې له 3,25,000 څخه ډیر کسان د وروستۍ سړې هوا له کبله اغېزمن سوي دي. د طالبانو حکومت چې وخت ناوخت د بشري بحران او نورو طبیعي آفتونو راپورونه کم اهمیته شي، د افغانستان میاشتې ټولنې او نورو ادارو په مرسته اړو کسانو ته د مرستې رسونې خبرونه ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویاند وایي افغانستان په 2022 میلادي کال کې د اقتصادي بحران له کبله وځپل سو چې په میلیونونو کسان یې اغېزمن کړل. ضیاءالدین صافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نړیوالو مرستندویو ادارو لخوا بشري مرستو تر ډیره د دغه اقتصادي بحران مخه ونیوله او په ژمي کې د مرستې رسونې چارې پراخې شوې.
په 2022 کال کې په افغانستان کې د اقتصادي بحران وروسته د مرستو له امله د بشري ناورین مخه ونیول شو. د دغو پانګو اچونې له برکته موږ په افغانستان کې د خوړو د امنیت په عمومي وضعیت کې د پام وړ پرمختګ وینو. بیا هم راتلونکي په ټول هیواد کې د ډیرو کورنیو لپاره ډارونکي دی. اوس مهال د افغانستان یو پر درېمه برخه نفوس چې نږدې 15 میلیونه وګړي دي د ژوند لپاره بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د ژمي په اوږدو کې د خوړو نړیوال پروګرام خپل پروګرامونه پراخه کړل تر 3.6 میلیونه خلکو سره مرسته وکړي، مګر دا د هغو خلکو نیمایي څخه هم کم نفوس دی چې مرستو ته اړتیا لري.
مرستو ته د اړو کسانو شمیر بې ساره دی او په ځینو مواردو کې خلک شکایت لري چې د دوی په نامه راغلي ژمنې مرستې تر دوی نه رسیږي. د فرا ولایت د باکوا ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالخالق نورزی ازادي راډیو ته وویل
یو کم کم مسجد راځي هغه پر مسجدانو باندې چې بیا هلته خلکو چر څوک هلته کلي کې ملک وي هغه خپلو خلکو ته دغه کوي چې ورکوي او ځینې غریب کورنۍ چې هغه اقتصادي مشکلات لري تر هغو پورې نه رسي. نو زموږ هیله دا ده د حکومت څخه چې زموږ ولسوالۍ ته پرته وجه وکړي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د هغو کورنیو چې ښځې سرپرستی کوي بې وزلي وروسته له هغې لا زیاته سوه چې طالبانو په دولتي او غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. له دوو کلونو زیات موده کېږي چې د ښځو پر دغه کار بندیز لګول سوی او له دې سره په لورو پرتو سیمو کې د مرستې رسونې چارې هم اغېزمنې سوي په ځانګړي ډول په ژمي کې. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی کال مخکې راپور ورکړی و چې د میرمنو پر کار د طالبانو دغه بندیز د افغانستان اقتصاد ته په کال کې شاوخوا یو میلیارد ډالر زیان اړوي. خو یوه نوې څېړنه چې په روانه جنوري میاشت کې خپره شوې شي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیز د دې هیواد اقتصاد ته په کلنی ډول 1.4 میلیارد ډالر زیان رسوي. دغه څېړنه د امریکا د متحده ایالاتونو د ارکانسن پانتون د پروفیسر هری انتونی پترینوس د نړیوال بانک د زده کړو برخې د کارپو راجا بنتاوید کتان او د امریکا د پانتون اقتصاد پو رفیع الدین نجیم په همکاري سوي چې په افغانستان کې د ښځو د زده کړې پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو تمرکز کوي. په افغانستان کې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو زیات اغیز د عامو خلکو تر ډیره ښځو او نجونو پر ژوند پریوتی دی. د کندهار یو اوسیدونکي چې خپل نوم نه دی اخیستی ازادي راډیو ته ویلي چې په یو خیمه کې ژوند کوي او د ژمي سړو یې ژوند تریخ کړی دی.
وګوره دا زمش کورونه دي دغه زمش زندگی ده. وګوره دا سپینځر دې ما پلار په دا سپینځر اخته دي خټو کې وروره تر ته وګوره دا زمش کورونه دي زمش خیمه دي تر ته می سره نو حکومت کومه کوي نه بل دغه را سره کوي وروره مش وجه ته جنا زمش ماشمان وجه ته دي ته
په خدای کې دا ګولې ډوډۍ وسله ریا سرپناه لرو وروره ماجت مو ټوک ټوک دی په دغه کې زمش ناري نه ولار دل منځونه کوي او داسونه کوي باران دی وسه ټوله خیمه را باندې ساتي دغه نه ځای نه پکښې کې و چې مش یا پکښې کې کښې نه یا پکښې کې ولارسو کښنیان مو دې ټوله ورځ میمنان لڅې پښې لڅ غوږونه دونې شې ولا کلرو چې موږ یاده ډېر په شو کې
څه کم درنیم کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو بنسټونو مرستې کمې سوې او یوازې لږ شمیر نړیوال بنسټونه په دغه هیواد کې د مرستې رسونې چارې سنبالوي. هر کال د ژمي پر مهال د سړې هوا طوفانونو واورې بارانونو او نورو طبیعي آفتونو له کبله خلکو ته مرګ ژوبله هم اوړي. نه د څرګنده پر افغانستان واکمن طالبان چې واکمنی د نړۍ د یو هیواد لخوا هم پر رسمیت نه د پیژندل سوي پر نورو کومو محدودیتونو غور کوي چې تر ډیره نجونی او ښځې درنه بیا پرې کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن تیره میاشت د خپل ماموریت د ختمېدو پر مهال ویلي وو طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې د لګول سویو بندیزونو د لرې کولو هیڅ پلان نه لري. همدا اوس د افغانستان په زیاتو برخو کې هوا سړه ده، بیکاری او بیوزلی ده او د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا مهال د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي.
وروسته له هغې چې د امریکا سترې محکمې پرون په وروستیو شیبو کې د ویډیوګانو د شریکولو د مشهور اپ ټیک ټاک درخواست رد کړ، دغه اپلیکیشن د امریکا په متحده ایالاتونو کې د اکشن بیل ورزی بندې شي. دغه چینایي شرکت غوښتل دا غی لایحه مخه ونیسي چې پر اساس ټیک ټاک باید خپله د امریکا د فعالیت برخه پر واشنگتن وپلوري کنه په امریکا کې به بندې شي. قاضیانو د ټیک ټاک هغه استدلال چې ګوا کې دغه لایحه په اساسي قانون کې د بیان د ازادۍ لیدلوري سرغړونه کوي رد کړ. ټیک ټاک د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یو شمیر ګډونوال لري. د دوی د ګډونوالو شمیر 1.2 میلیونه تر رسیږي. سر له سبا یکشنبه د اپلیکیشنونو له اپ سټورونو ټیک ټاک لري کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی پر بل ورځ یعنی د دوشنبه پر ورځ د امریکا متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ لوړه وکړي. دا لا معلومه نه ده چې د ټرمپ د ولسمشۍ پر مهال د ټیک ټاک په وړاندې څه ډول اقدامات کیږي. د کانګرس غړي اندیښنه لري چې د چین حکومت شای له ټیک ټاک نه په استفاده د کارکونکو شخصي اطلاعات د سیاسي نفوذ لپاره وکاروي، خو ټیک ټاک شرکت دا تور رد کړی دی. نهنی می بجیش په لاند خبرونه. د افغانستان پاکسر ولایتونو کې نن واوري او بارانونه وری دلی دی، خو تر دې دمه د ناوړو پیښو راپور اسدی رډونه تر لاسه کړي. البته د بامیان اکثر لاري د واورو د وریدو له عمله بندې شوې دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو بیان کې ویلي و چې د سالنګونو په ګډون به په 9 ولایتونو کې درنې واوري او تیز بارانونه ووري. د سالنګ لویلار چې تیر شپه د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوی و، نن یو لسمه بجې بیرته د وړو مسافرونکو موټرو پر مخ پرانستل شو. د طالبانو د ټولګټ وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس په وی اعلامیه کې ویلي، هغه چټکو مسافرونکو موټرو ته چې د سالنګونو په دواړو غاړو کې بند پاتې وو د حرکت اجازه ورکړل شو. د غلار تیر شپه د ترنی واوري د لید ساحه د محدودیت او سخت طوفان له کبله د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوی و. په تهران کې نن د سترې محکمې دوه قاضیان په ډزو وشل شوي او بل تن ژوبل شوی دی. د ایران د قضایه قوې ویب سایټ میزان نن په دې اړه راپور ورکړی دی. په راپور کې ویل شوي چې حمله کوونکي له سترې محکمې بهر پر قاضیانو له ډزو وروسته ځان هم وشلی. د اوکراین د پلازمینې کیف د میټرو پورې به تمځي نن سهار بلستیک توغندی لګیدلې او لشتر لږه څلور کسان یې وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د کیف د پوځي ادارې مشر تیمور تاک چینکو دا خبره کړې ده. بلخو د کیف شاروال ویتالی کلچکو په ټلګرام کې لیکلي چې د کیف په یوه ناحیه کې یوې ودانۍ چې څوک پکې نه اوسېدل اور اخیسته. په زاپروژیا ښار کې هم پر یو بنسټ د روسیې لخوا د توپ ډزې شوي او لشتر لږه اته کسان یې ټپیان کړي دي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
په ټولنیز رسنۍ کې یو فرهنګ بدل شوی دی چې باید یو وکس د دې لپاره چې یو څوک فالوور ولري یو څوک طرفدار ولري دا کارونه کوي. زه خلکو شخصي فلمونه کې خودل کېږي په غو تبصری کېږي سره دې څنګه یو شخصي موضوع ده هغه شخص پورې تړاو لري. څوک ښه خبر کوي څوک بد خبر کوي، خو په دغه موضوع کې بیا د بد خبرو طرف خلک زخته زیات دي.
یو شمیر خلک شکایت کوي وایي چې په دې وروستیو کې ځینې کسان د دې لپاره چې یو څو وګړي ټولنیز پانی وګوري د میرمنو انزورونه پورته کوي او داسې خبرې پاکله کوي چې هغه دوی پورې اصلا اړه نه لري. د ګڼو کسانو په نظر دا کار څه معنی لري؟
د خلکو د عزت، د خلکو د خويندو، د خلکو د خزو عکسونه پورته کول په دې معنی دي چې ته د خپل فامیل سپکاوی کوي. دا سه معلومیږي چې د دې خپل د ناموس عکس ته نشري. دا ډیره بد خبره ده، دا ډیره بد غیزه کوي په جامعه باندې، په آینده اولادونو باندې.
نن ام د موضوع چلو ملتیا مو کړی. قدر من اوردونکو یو شمیر کسان وایي چې په دې وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو ځینې کاروونکي د دې لپاره چې خپل مشهور شي او یو څو وګړي ټولنیزې پاڼې وګوري د میرمنو عکسونه د هغو له شخصي پاڼو څخه اخلي او خبرې ورباندې کوي. کله خو دا خبرې او بس د یوې میرمنې د شخصیت وژنې په مخه وي او کله خو هم خپلې پخوانۍ عقدې چې لري را برسېره کوي. د ګڼو ښځو په خبره دا ډول پوسټونه یا هم د هغو پاک لایف نیول د دوی په شخصي حریم تیرای دی. میرمن حدیقه د خپل خورلانه پاک له وای چې د هغه پاک لغه کاس په ټولنیزو رسنیو کې سپکې سپوري خبرې پیل کړې دي چې یو وخت ری بار وو.
د دوی پر روانو ډیر بد تاثیر کړی و. تر دې حده چې کله خبرې کوي تاسو لیدلی شئ چې د دوی لاسونه رپیږي یا د دوی غږ رپیږي، یعنی په اسانۍ نشي کولی له خلکو سره خبرې وکړي، ځکه چې دوی د فشار لاندې دي او داسې احساس کوي چې دوی په ټولنه کې د خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی، دوی تهمت لاندې دي. همدارنګه نور دوی اوس هم دې ته لګیا دي، غواړي چې خلکو ته د دې په اړه بیرته سپیناوی هم ورکړي چې موږ داسې کسان نه یو. اما د دې ته راګرځي چې دغه خلک چې د خپل ځان د ښه ښودلو لپاره د نورو کسانو په نوم باندې تور ورپورې کوي، دوی شعور نه لري او همدارنګه دا آګاهي نه لري او نه پوهیږي چې کله دوی یو میرمنه متاثره کوي له دې بدو خبرو له وجې څومره د هغوی په فامیل، د هغې په کورنۍ او د هغې خپل ځان په شخصیت او روان باندې ډېر زیات بد تاثیر لري. تر دې حده چې کولی شي هغوی له ډېرو لوړ سټیجونو نه کته سټیجونو ته راښکته کړي، چې هر څوک ورسره مخ شي اداره پارونکي ده په دوی باندې بد تاثیر لري، مجبور دي چې وخت عمل ورته وخي. دا خبره هم دلته شته چې خلک نشي کولی د خبر نه ځینې وخت پر غوږونه هم کاڼه واچوي او وایي چې زه داسې سیز نه ګورم او نه یې اورم. نو د دې لپاره بهتره ده چې نور خویندې هم د دوی سره همغږي اوسي، د دوی ملاتړ وکړي او یو بل ته داسې خبرې وکړي چې د دوی پر روح روان باندې ښه تاثیرات ولري او د دوی هغه ښې ښېګڼې ورته یادونه وکړي. د نورو میرمنو څخه دا غوښتنه کوم چې د نورو میرمنو سره باید ودرېږي او د دوی ملاتړ وکړي، څوک چې د دې بدو خبرو څخه متاثر شوي دي. دا خلک چې غواړي په یو چا باندې خبرې وکړي یا تور ور باندې پور کړي یا هر څه مسله چې د دوی په منځ کې وي، یو سیستماتیک کار د دوی په منځ کې روان ده، یو دلیل دا کېدلی شي چې دوی غواړي پیسې پیدا کړي، بل دلیل البته دا ده چې دوی غواړي خپل نوم او شهرت پیدا کړي، ځکه چې موږ او تاسو پوهیږو په ټولنه کې یا به په خلخ والی باندې ډېر زیات شهرت لري یا په بدوالی. نو ځینې کسان دا لاره ځان ته غوره کوي چې په دغه بد اوسېدلو باندې دوی بهتر شهرت ترلاسه کولی شي. نو هغه څو کسان چې دوی سره هم نظر او همغږي دي، هغوی هم د دوی په ډله کې راځي تر څو د دې کس ملاتړ وکړي او د دې طریقه دوی هغه خپل کوم هدف چې لري هغه ترلاسه کړي. او دا نور کسان چې مخالفین دي هغه متاثره کړي په هغه ډول چې دوی غواړي خپل اهداف ترلاسه کړي. که دې موضوع ته موږ وګورو، دا هم زیاتره زموږ په ټولنه کې خلک ورسره مخ دي چې کله دوی غواړي یو څه بل چاته وګړي په خپل ځان هم بیرته راګرځي. هغه یو څه چې موږ تاسو پرې باور لرو دا چې هغه څه چې ته ټولنې ته ورکوي یا دې نړۍ ته ورکوي بیرته تا ته راګرځي، تور په هغوی باندې ورپور کړي. نو دې ته هم فکر کوي چې د دوی په کورنۍ کې هم د دوی مور ده، د دوی خویندې دي او د دوی میرمن ده، چې کېدلی شي د داسې سشي سره یعنی مخشي. او په دې معنی ده چې کدوې غواړي وي خزه یا یوي مرمنې تسپکاوي وکي، نو دا د ټولو مرمنو پورې اړه لري چې دوی غواړي ټول تسپکاوي وکي.
د کابل اوسیدونکو ولوله د قانون وایي چې یو شمیر نارینه د ټولنیزو رسنیو کارول یوازې خپل حق ګڼي. کچېرې کومه مرمن خپل عکس خپور کړي نو په یو ډول نه په یو ډول د هغې د زورولو لامل کیږي.
کله چې ما خپل عکس په فیسبوک باندې کې خود نو هلته دغه حکومت نوې بدل شوی و. زما ځینو دوستانو ته چې ډېر پوه و، ډېر باسواده و، خو دا ډېره موضوع ته ډېره جالبه و، ډېره داسې د پوښتنې وړ وه چې ما څنګه خپل عکس مې څنګه د فیسبوک په پاڼه ایښی ده یا پروفایل کې مې ایښی ده. نو اول یې ماته مسج وکړو، پوښتنه یې وکړه بیا یې خارج کې که افغانستان کې مورتل افغانستان کې ولې و هیڅ کتاب عکس مې د فیسبوک په پروفایل ولیده. ولا دا ماته ډیره جالبه وه او نوې موضوع نه وه. په دې چې دوی دا د مونږ خلکو ته یوازې هغه کسان د دې جرات کولی سي چې خپل عکس په د فیسبوک په پاڼه کې دي چې په پروفایل کې کې دي خارج له افغانستانه وي، بهر وي، دین افغانستان کې دا ډېره لویه خبره ده او ډېر د ننګ خبره ده چې څوک خپل عکس په فیسبوک پاڼه باندې کې دي. همداسې به وي.
ولې خلک حساسیت ښیي د ښځې له عکس سره؟ البته ټول خلک نه ښیي، ډېری خلک ولې داسې کوي؟
دا د فکرونو کمزورتیا ده، یا هم د افغانستان ډیری خلک بې سواده دي، په دې نه پوهیږي چې باید له ټولنیزو رسنیو څخه څرنګه استفاده وکوي یا څنګه. اولش دا د نامتو یا د مشهورو کسانو فیسبوک پاڼه چې ګوري، کله چې خپل یو عکس کیدي، دا اوس ما د یو خبرنګارې عکس ولیده چې د خپلې کورنۍ سره یې عکس اخیستی په خپل فیسبوک پاڼه باندې ایښې و. یو ترې د دوستانو ډېر بد نظرونه مورته لیکلي وو، سره له دې چې هغه د هغه شخصي اکاونټ ده. خو دا دغه ټول دغه ناسمو فرهنګونو دلیل دا او دا چې زموږ په هیواد کې زموږ په ټولنه کې دغه رسنۍ او ټولنیز رسنۍ ډېرې بدې معرفي سوي دي، ډېر بد اړخونه خلکو لیدلی دي. دې پر ځای چې مثبت اخته یې خلک ډېر پام وکړي، هغه منفي اخته یې ډېر کتلی دي. او تر ټولو مهم ټکی دا ده چې زموږ خلک سواد یې ډېر راټیټ ده، ډېر زیات ټیټ ده. نو یو اصلي لامل یې دا ده چې زموږ خلک دغه ټولنیز رسنۍ سره له سواد سره له تعلیم سره ډېر آشنایي نه لري او په دې نه پوهېږي چې تصویر کېښودل د مېرمنو یا هم د خپلې کورنۍ چې څوک کې دي دا کوم عیب ننګ نه ده، خو د یو تعداد دوستانو له نظره دا عیب هم ده، ننګ هم ده، شرم هم ده. څوک څه خپل عکس په فیسبوک پاڼه کې دي که زه له دې موضوعات سره ډېر زیات مخامخ کېږي.
رزو دې مسلې ته چې له ټولنیزو رسنیو نه د ځینو مېرمنو عکسونه د غولې اجازې څخه پرته اخیستل کېږي، بیا په دې باندې لایف جوړېږي، بیا راځي خلک په دې باندې خبرې کوي، په دې راته خبرې وکړي، دا موضوع دې څونه لیدلې ده چې د یو چا له شخصي اکاونټ نه اکس پورته سوای، لایف پی جوړ سوای او بیا راځي دغه پاک له باندې نظر ورکي، تاسو راتوي څومره دا مسله تاسو خپل اکل ټولنیز رسنیو ته سر ورکار کوي دا وینې؟
دا موضوعات خو اوس تقریبا په ټولنیز رسنیو کې پیو فرهنګ بدل شوی دی چې باید یو اکس د دې لپاره چې یو څوک فالوور ولري، یو څوک طرفدار ولري، دا کارونه کوي. دا اوس دا مسله په فیسبوک کې دا موضوع زخت زیات دی، خلکو شخصي فلمونه کې خودل کېږي، په غو تبصری کېږي، سره له دې چې هغه یو شخصي موضوع ده، هغه شخص پورې تړاو لري. خو بسته فکر وکوي یو لک دوه لکه نفر په هغې باندې تبصره کوي، څوک ښه خبر کوي، څوک بده خبر کوي. خو په دغه موضوع کې بیا د بدو خبرو طرف خلک زښته زیات دي، ویډیوګانې په دې کې زښته زیاتې دي چې شخصي مجلسو ویډیوګان اخیستل کېږي، که هغه انسټاګرام کې وي، که فیسبوک کې وي، که کېښودل کېږي. دا صرف د دې لپاره چې ځان داسې پیساب ډېر هوښیار ښکاره کړي چې ګویا زه ډېر هوښیار یارمه، خلک دې ته متوجه کوم چې باید پام وکړي خپل کارونو ته، خپل موبایلو ته، خپل فلمونو ته. خو دا هغه یو ناسمه اړخ ده دغه کار چې غواړي خلک په دې باندې پوه کړي. دا برعکس دې پر ځای چې خلک له دې نه پاند واخلي، برعکس له دې نه سوء استفاده ډېره زیاته کېږي.
څومره بد اثر کوي په یوې مېرمنې باندې، په یوې نجلۍ باندې چې دغه عکس له شخصي اکاونټ نه اخیستل کېږي، په هغې باندې لایف نیول کېږي، خلک له مثبت نه منفي نظر ډېر ورکوي، څومره له انساني اړخه، له رواني اړخه، له کلتوري اړخه څومره په دې مېرمنې باندې بد اثر کوي؟
انساني اړخ ته وګورو چې دغه د انسانیت، د شرافت، ننګ، غیرت د ټولو خلاف ده، د کلتور خلاف ده دغه کار. طبیعي ده که هغه ټولنې سره ځان مخامخ کړي، د ټولنې منفي خبرې پ ډېرېږي.
داسې کسانو ته به د تاسو ویلي څه وي چې آیا د تا دغه کار د ده به تا ته فایده او ګټه ډېره ورسېږي، او که به هغو مقابل کس ته به زیان به یې ډېر وي؟ دو کسانو ته به څه ویل ولري؟
که غواړو چې خپل ټولنه سمه کړو، باید تغییر له خپل ځانه شروع کړو، تغییر له خپل کورنۍ نه شروع کړو، که هغه مور وي، که پلار وي، که ورور وي، که خور وي. ځینې مېرمنې مسته دا کار کوي، هغه مېرمن ته هم زما وینا ده که غواړي یو ښه راتلونکی ولري، د دې لپاره چې په یو ټولنه کې، په یو کورنۍ کې ښه نوم ولري، نو بهتره دا ده چې موږ د تعلیم لاره ونیسو او کوشش وکړو تغییر له ځانه شروع کړو. تغییر بدلون له ټولنې نه شروع کېږي تر څو انسان خپل ځان بدلون ورنکړي. نو بهتره هم ده چې باید د ژوند او ټولنیزو رسنیو نه مثبته ګټه واخلو او کوشش وکړو چې هغه علمي او اکاډمیکې برخې ډېرې زده کړو. که هغه یو هلک دا کار کوي، حتما سبا یې له یو کال بعد یا لس کاله وروسته له خور سره، له مېرمنې سره هم داسې کېږي. مشران وایي که نه، وایي دا چرخو فلک ده، په ټولو یو وار راځي، په ټولو باندې یو دوره کېږي. که هغه مېرمن وي، که هغه هلک وي، که هغه سړی وي، د چا له ځوان سره لوبې وکړي، د چا له حیثیت سره، د چا له ښه نوم سره لوبې وکړي، طبیعي ده چې دی خپله سبا د دې ستونزې سره مخامخ کېږي، او په یو طریقه باندې نه هم امتحان اخیستل کېږي په دې برخه کې.
لطیف عزیزی چې د ټولنیزو رسنیو لپاره د خزو او انجونو د زورولو سخت مخالف دی، وای هغه کسان چې د نورو کورنۍ او د میرمنو عکسونه خبروي او بیا باسر باندې کوي، په اصل کې د خپل کورنۍ خزو ته درناوی نه لري.
لامل دا دی چې په افغانستان کې ډیر خلک بیکاره دي، هغه بیخی کس چې په افغانستان کې وظیفه ونه لري کار ونه لري بیا هغه مخ راوړي ټولنیزې رسنیو ته. هغې داسې فکر کوي چې ټولنیزې رسنۍ صرف د سرګرمۍ د خلکو د بې عزته کولو دپاره د خلکو په زندګي کې د حالت دپاره استفاده کېږي. متاسفانه په لسهاو دفعې داسې مونږ سر خوړلی دی چې یو کس عکس مثلا په یا فیسبوک یا ټویټر کې یا په هر بش کې د اجتماعي صفحاتو جګوي. متاسفانه نور کسان د دې نه چې دوی باندې تحقیق وکړي چې دا کس څوک دی رښتیا هم دا کار یې کړی بدون د دې ثبوت هغه ورته کومنټ ورکوي یا مثلا منفي تبلیغات دا هم ورته شروع کوي. حتی هغه پوسټونه کاپي کوي خپل په صفحاتو کې نشریه شیر کوي ټول نشریه نورو ته چې خلکو ته ورسیږي. متاسفانه دغه ناعادله قضاوتونه په افغانستان کې ډېر زیات دي، په خصوصا ځوانه طبقه متاسفانه چې نوي مخ راوړي دغه ټولنیزې رسنیو ته دوی هغه مثبته استفاده ته نه کوي. موږ تاسو لیدلی دي دلته چې ټولنیزې رسنۍ نه ډېره ښه استفاده کېږي، خلکو کې بزنس کوي، خپل کارونه پکې کوي، خپل اشتهارات پکې نشروي. متاسفانه افغانستان کې فقط د یو بل پسې کنځلې کوي. نو زه همیشه چې کله سر وهم ټولنیزو رسنیو ته هغه صفحې خپلې وازوم، متاسفانه داسې بد خبرونه یا بد تومتونه یا بدې خبرې یو چا پسې ډېرې زیاتې اېدم.
یو خدا ده چې په ټوله کې یو څوک دا کار کوي، ځینې کسان بیا د یوې مېرمنې عکس د یوې نجلۍ عکس پورته کوي بیا لایف نیسي بیا په دې باندې خبرې کوي. افغاني غوندې ټولنه کې څومره دا حساسیت راپاروي، څومره دا په دې خپله مېرمنې باندې بد اثر کوي، او ولې داسې یو کار وسي د یو څو کسانو لپاره چې دا لایک یا دا شیر کړي دا وګوري، ولې د مېرمنې عکس دوی پورته کوي په دې باندې خبرې کوي؟
متاسفانه چې په افغانستان کې دوی داسې فکر کوي چې مېرمنه یو حفظار ده، ولې داسې نه پوهېږي چې دوی خپله هم په کور کې خپله مېرمنې لري، خورګانې لري، خویندې لري، ټول فامیلي د دوی پوست حتمن د هغې هم ګوري. داسې نه چې بیرون خلک دوی ګوري او د دوی د لایک او د شیر په خاطر اوسي چې د دوی پوست زیات لیدونکي ولري، ګر چې دوی هغه کریډیټي استفاده هم په افغانستان کې نشي کولای چې د دوی ته پکې پیسې راشي. متاسفانه هغه کار هم دوی نشي کولای، فقط دا چې خلک وزوروي، خلک یې وګوري. نو بده خبره دا ده چې دوی فامیلونه هم ګوري. نو بدترینه خبره هم دا ده د خلکو مثلا د خویندو د خلکو د عزتونو عکسونه په صفحاتو کې تاسو نشروي، او داسې نه معلومیږي چې تاسو هغې بیا به کړي. تاسو ته هغې ته یوه ګوته نیولې، پنڅلور ګوتې هم ځان ته هم نیولې، تاسو ته خپله هم دا اثر رسوي ستاسو فامیلونو ته، نو ستاسو خپل شخصیت هم کته راځي. نو بعضې اجتماعي صفحات دي چې هغې د جال نه استفاده کوي، مثلا مستعار نومونه دي. نو بعضې کسان وګوري چې ښه طالب یافته به یې، تحصیل به یې کړی اوسي، خپل عکس به یې په پروفایل کې او خپل د کلی او منطقې نوم به پکې نوشته، نو بیا هم به د پاندغه کارو لاس اچي او دا به نشري. او متاسفانه چې نه تنها هغه کس ته چې دی ضربه رسوي، دی خپل ځان ته، خپل فامیلونو ته هم ضربه رسوي، او بل خبره دا ده چې خپل شخصیت ډیر کتر اولی. نو کدی خپل خه شخصیت وسی، نو د چا د خور، د چا د فامیل، د چا د خزی عکس دی نه پورته کوي. دا خو غیر عادلانه قضاوت دی چې هغه پرې کوم ثبوت نه کې. بیا ثبوت مې مستدا وظیفه نه ده، تا چا اجازه درکړي ته په کوم حق باندې دی؟ او چا د لور دی، چا د خور دی، او چا د خزی عکس نشره؟ خو لکه دا سی معلومیږي چې ته خپل په خزی باندې او خپل لور باندې هم باندې نو هغه هم بیا نشره. زما خواهش هم ده د کسانو ته که تاسو د چا خدای نه خواسته کوم عزت خرابوي، عزت لوټوي په صفات اجتماعي کې نشروي، نو سبا تاسو عزت ته هم صدمه رسیږي.
څه کول پکار دي چې دغه مخه ونیول شي؟ ځکه د افغانستان کلتور ته په کتلو سره داسې یو څه مونږ نه درلودل. افغانان همیشه یو د بل عزت ساتلای نه دا چې هغه لیلام کړی. د مخنیوي لپاره تاسو څه حل لاره ګورئ؟
زما ویل ورته دا دی چې د اجتماعي صفاتو نه ښه استفاده وکړي، فرهنګي استفاده وکړي، لکه اشعار، لکه ښه مثبت خبرونه، لکه د خپل منطقې احوال خلکو ته ورکول د افغانستان په باره کې. نو د خلکو د عزت، د خلکو د خویندو، د خلکو د ښځو عکسونه پورته کول په دې معنا دي چې ته د خپل فامیل سپکاوی کوي. کوم کسان چې د مثلا اوناس طبقې عکسونه نشروي او چې دوی خپله ذکور دي، متاسفانه داسې معلومیږي لکه دوی چې خپل د ناموس عکس چې نشروي، دا ډیره بد خبره ده. دا ډیره بد اغیزه کوي په جامعه باندې، په آینده اولادونو باندې. کله که خدای نه خواسته دی کوم وخت په دنیا کې نه اوسي، د دې اولادونه هغه اکاونټونه خود اکټیو دی، فعال دي، هغه واضح به وګوري، خپل د پلار، خپل د ورور، خپل د بابا شخصیت به په دې رسنیو کې ګوري. نو زما هیله دا ده لکه د بهر خلک چې دغه د اجتماعي صفاتونه ډیر کم په ډېر هغه کوم یو تفریح وخت کې استفاده کوي، اول خو ډېر ډېر کم استفاده وکړي، نور کارونه دی وکړي، بیا استفاده کوي، مثبته استفاده دی وکړي، او هیڅکله منفي تبلیغات د چاپ سره نه کوي. که کوي خو داسې فکر کوي لکه ځان دی چې کړي.
پوهانو له نظر هی څوک د دې حق نه لري چې د نورو خلکو پاکله هغه که خزینه وي هم نارینه داسې خبرې وکړي چې د هغه شخصیت ووژني او له حقوقي اړخه دا کار جرم دی. د کابل پوهنتون د حقوقو د پانځي پخوانی استاد محمد ظریف علم ستانکزی په دې اکله وایي
کله چې اخلاقي مسایل مطرح کیږي او یا د اخلاقو نه خلق خوښه اخوږدي په ټولنه کې طبیعي ده چې په ټولنه کې حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ د غلو لپاره معاهدات وضع کیږي، یعنی معاهدات په دې مفهوم چې جزاګانې وضع کیږي. او بل نقطه دا ده چې څومره ساینس او ټکنالوژي هم پیشرفت کوي همغومره ورسره حقوقي مسایل هم د ټولنې د سمبالتیا لپاره، د ټولنې د نظم لپاره، د خلکو د حقوقو د تنظیم لپاره قوانین وضع کوي. اوسنی عصر کې چې سوشل میډیا مسایل را مطرح شوي دي، په دې کې شک نشته چې ډیری جرایم حتی تخلفات په دغه سوشل میډیا کې مطرح کیږي. له هغه جملې نه همدغه مسله چې تاسو په خپل سوال کې مطرح کړله، فرامرزي جرایم وایي یا فرامرزي، یعنی اوسنی عصر کې دغه جرایم او تخلفات چې دي دا مرزونه ماتوي او له مرزونه بهر وځي، نو په نړیواله سطحه باندې فرامرزي جرایم ورته وایي. البته له نړیوالو جرایمو سره تفاوت دا ده چې هغه په نړیوالو سطحه باندې جرایم دا فرامرزي جرایم دي، یعنی له مرزونو نه بهر وځي او په دغه سوشل میډیا کې مرز ماتوي، تخلفات او جرایم وجود ته راځي. د دغه جرایمو تر عنوان لاندې جزایي مسایلو کې فعلا په نوم د جرایم د سایبري مطرح د بحث دي، او حقوقي لحاظ خصوصا د جزا د حقوقو له لحاظه سایبري جرایم دي. هغه سایبري جرایم دا دي چې سرقتونه د سایبري جرایمو له طریقه کیږي، تخلفات نور کیږي، حتی جاسوسی و ملي خیانت او دا مسایل کیږي. د خلکو خصوصي حریم ته، د خلکو خصوصي شخصیت ته او حد کې حرمت د اشخاصو کوي، او د دوی په شخصیت باندې برنامه او پروګرامونه چې جوړي او د دوی په مسایلو باندې خبرې کوي، حتی په جزایی مسایلو کې. دا مسایل هم په سوشل میډیا کې ممنوع شوي دي چې د چا فامیلی او خصوصي مسایلو ته د سایبري جرایمو له طریق نه ورداخليږي او دا جرم ګڼل کیږي. د افغانستان په جزا کوډ کې دا مسایل ټول د سایبري جرایمو تر عنوان لاندې جرم ګڼل شوي دي، او حتی دا ماسي ویلې چې فرامرزي جرایم دي، په دې عنوان چې کله جرم په یو ملک کې واقع کیږي اما شخص په بل ملک واقع یا متضرر په یو ملک یا شخص مرتکب په بل ملک، دغه متضرر شخص کوي سی په مغه متخلف شخص باندې په هغه ملک کې ادعا وکي او دعوا وکي د همدغه لپاره د فرامرزي جرایم وایي، یعنی مرزونه ماتوي، له مرزونه وځي، ولې سایبري جرایم همدغه ته ویل کیږي چې د انټرنیټ او اوسنی معاصر ټکنالوژي له طریقه مرتکب کیږي شخص.
د اسلام د دین له نظر هم دی او چا په غیاب کې خبرې کول هغه هم داسې خبرې چې شخصیت ته زیان رسوي، که په ټولنیزو رسنیو کې وي یا هم په بل ځای کې امانه دی. له قاضي محمد الیاس مدني سره هم چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي غږېدلی یو.
دا د انسانیت خلاف عمل دی، دا زمونږ د فرهنګ خلاف عمل دی، دا بیخي مطلق د انسانیت خلاف کار دی. ولو که په دې خځه کې دغه مشکل وي، دا کوم چې ته بیانې، ولو که په دې زنانه کې دغه یو تکلیف وي، اما ته په کوم حیثیت باندې ته حق لري، ته ځان له کوم حیثیت باندې دا حق ورکې، ته څه صلاحیت لري دلته چې ته د هغې عکس راخلی او د دې توهین کې، د ده سپکه کې، یا د هغې یو شمېر راز به وي، یا هره مهمه مسله ده ته هغه راخلی او خلکو ته پټاکې، که ته د زنانه عکس راخلی چې دا توهین دا تخیره، نو مطمئن اوسه ګدا د ځان سره وساته چې په دې دنیا باندې الله پاک شرمې او په دې دنیا باندې تانه به هغه پرده الله پاک لري چې په دې کې ساه حیا خوندې، بلکې ته به الله پاک لکه څنګه چې نن تورس په سوشل میډیا کې دا راخلی او د سکرین په اساس باندې ته دا شرمې او دغه یو توهین کې، نو الله رب عزت به هغه سه په ورځ د اخرت باندې هم دغه سه د ټول مخلوق په مخ کې به تا شرمې، ته به بیا حیا کوي. ځکه د الله د رسول قول چې من ستر مسلم ستره الله یوم القيامه، چا چې په چا باندې پرده واچو الله رب عزت به هغه باندې پرده واچوي. دا دی دوهمه خبره دا ده، دا په هغه صورت کې کدي خځه کې یا په دې نه شخص کې دا مشکل موجود یو ته دا بیانې، اما دا چې موجود نه وي او ته دا بیانې، نو دا نو بیا د ګنا او دا د ظلم او دا د وحشت هغه اخیری حد دی، بلکې دا د انسانیت خلاف هغه اخیری حد دی، دغه د حماقت هغه اخیری حد دی چې تاله نه چا څه ویلي دي، نه درته مثال خبرې شي، هغه ستا نوم نه دی اغستې، ستا په شخصي حریم نه هغه تجاوز نه دی کړی، خو سره ده چې یا د هغه کوم خبره ستا د مزاج خلاف شوې ده، یا د هغه کوم عمل ستا د خلاف
خلاف مزاج د تر داخلي اغه سپکه وجه دا چې الدا مثال نور اغه زنانه کورنۍ لري اغه زنانه ورونه لري اغه زنانه خويند لري اغه زنانه فامیل لري یعنی په کم جرأت سره ته دومره جرأت ورکې چې ته یو کورنۍ یو درون غړی راخلی یو با عزت غړی راخلی او هغه په دسه ترتیب باندې شرمې دل د خو صرف تاسو صدمه او ستاسو ټک صرف د زنانه تم دی بلکې ستاسو ټول فامیل ته دی نو ته د څه فکر وکړه چې اغه په مور او دغه په خويند او دغه په ورونه او دغه په والدینو په ستیریږي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 44 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هي چاري زخمی کڑی دی عاشقاں دی توڑ دی پہ کئی دی پرتن دی باندی زخمی کڑی دی عاشقاں دی لب دی لالو نہ ہوئے لب دی لالو نہ دور دی دنداں دی ابرو خمان دی حاصل کیا لب دی لالو نہ دور دی دنداں دل پانا پوری مر جان زخمی دی پر